د رادیو اورې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې په چمن کې د پرلط کوونکو د روسي خبرداري په اړه هم جزئیات درکو او د دوته رسره اوسې همدارس د خځو لپاره د ازادې رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو اوس په مکرۍ خبرونو ته د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګونو غوښتنه رد کړه. رحماني د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 40 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحماني هغه وخت د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همداراز زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې ویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 50 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په 14 وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله 30 کسان مړه او 1 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونۍ کتنه کې وکړې. په بیان کې د متقی له قوله راغلی دي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. د دوهې د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي څو له طالب چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو خبرې وکړي او د یو همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. مختره ژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخواه پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو وروسته د دې کان د کیندنې چارې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصایرات العوده روغتون د اداري ودانۍ 15 پوړ او 76 برید لاندې نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي دي چې پر نصایرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا ستولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په تړانګه کې د 16 روغتونونو له ډلې 1 زیانمن شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 60 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرائیلو سره شاوخوا 26 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یوه برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودان پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې شي، په مکړی یو ورستی راپور ته په چمن کې پرلط کوونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د تیرېدو لپاره د پاسپورتونو او ویزو درلودو د حتمیتوب په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، نو دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. دوی وایي که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي، د سپین بولدک چمن لار او د پاسپورت دفترونه به بند کړي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212مه ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلط کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی، باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال، زمرد پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دې ورسیږي چې هغه نتیجه مخکې چې موږ سخت ګام نو اخستی، نگران حکومت له وجې موږ دې سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس خو په موږ کې جمهوري حکومت ته پارلمان ستا، شورا ستا، جرګه ولسی جرګه ستا، باید دا مسله زموږ د حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، ښایي په څو ورځو کې د خپلو لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان وفد ټول راغلی وو پر لټ کې زموږ سره ګډون وکړي. هغه زموږ سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل، موږ به پر لټ انشاءالله د دوی سره ولاړ یو. پراتوش تاریخ پر ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو هلته به د پارلمان و مخته پر لټ او انجمن تاجران ټول پاکستان هلته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي، نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلط کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل. په دغه پرلط کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلط غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلط کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
نیما نړی
خسر دانیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
کوینه کې څو نفر خوري یو جتی دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه
دیو میرمنی غاک مو باوری ده چی ویلی پا کورنه که دیو نفر پا گرتی باندی طول ستونزی نحل کیگی. ده طالبان حکومت افغان میرمنی پا داسی وقت که لکار اوزگاری کری چه دیدی خزو پا خبره بیشمیر اقتصادی ستونزی لری. بلخواد ده کورنه و نارینه هم دیدی طرفدار دی چه خزی کار وکری. اول دوی سره ده اقتصادی مشکلاتو پا حل که وگور کری.
ما په نظر باندې ډېر مهمه او څه خبره ده چې کور کې خزی هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې ښځې د زده کړې کار تفریح ورزش په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خودی پوښتنې هیڅوک نشته هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري
ښځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو بعضې کورونو کې داسې چې نارینه وه نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته دا یې خپل حق ده نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي د کور مسؤلیت له غاړې وه اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي خپل ځان ته یې مشکل ده کورنۍ ته یې سخته ده خوراک څښاک ټول ورته سخته دي تداوي ته سخته ده ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تګ سره بېکاره ده کور کې ژوند ورته سخته ده حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه کړي نشي اخیستلی ځان ته تداوي نشي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي د بل چا لاسته به ناستوي پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګ ګونه وجود لري ډیریږي دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډیریږي بیا نو یو دفعې داسې په کور کښېنسي ته هېچېرته هم نشي وتلی سخته تمامېږي کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نه ول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده په دې کې دوه شیان اهم دي یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي مثلا د طب په برخه کې مثلا اقتصادي برخه کې مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن د نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه د وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ د کور لپاره زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوه همکاره وي ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم ملاتړ اولاد پر روزنه نور داخلی مسائل و پا سنبال اولو که تا تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر گذاره اوسي. زما په نظر باندې ډېره مهمه او تاسې خبره ده چې کور کې خزې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري مالدار خبره هغه به ډېر آرام او راحت ژوند ولري. زما په نظر باندې ډېره مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسېدل او بل شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوندي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري، خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي، خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او اوبه څښل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وایي چې کار کول د ښځو ونجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار رنګ یې نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي وایي کور ده سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو، خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجبورۍ نه استفاده هم کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړه، اوس هغه هم نشته.
درت وایي چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزمون، خدا خدا یعنی طبعا خطر یا مشکل دی. خب مثلا پا یا کورانه که تو نفر خوری یا گتی دا خو یعنی ایت خواهت نشی که دای کنه، مثلا هر اقل یا انسان چه اخبال ضرورت هم رفت نشی دا و بهتر روی دا چه هست. نو اره کورانه که هست دقا کسی دی دا نشتانه ما، بس زیادتر کورانه هم دا جوال باندی مخی روانی دی.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت ده، یعنی داسې نه چې څوک اوسي کارونه خاص هم دي، خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، تا هم مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا هم چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول، چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورت انجنونو پر مخ، بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوه، او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا پسې څنګه شتون نه شو، بعضی خزوش یعنی در آقا لاری خپل مزا یعنی دو روپای پیدا کلش آقا این پیواتران زنه پیداده ولی خزوش چه از شخصی دکمانی ده
بله ام دا پختن میل تاسو خکوله چه ده هر بندیز هر محدودیت پا تاسو شخصا چون را بد تاثیر کوه
کلا چه نوی طلبان را غلی و چولو یعنی دا خوشبینی داره لازکا دوی خپلم پا جار جار دا چیغ و حالی چه دوی آقا بخانی خالک ندی آقا مخکینی خالک ندی دوی مثلا اوس نکی یا مطل روی زاره کلی تا نوی عادتون یا نوی رواجون نو رکی یا سر نسر خوی اوسم پا دو اثر کشی دوی کن بندیزون لگوی یا آقا یعنی دوی کولای نشی اصلا نشی کولای اوسی گارتونون دوی بند کرن دوی پا کرو که مخا نشی نیولای دا دوش به مخ که ودون و موگا و تبرغلی و اما غصه حالات اما غصه خلق سنگاشتونه تا چی دوی مخه نشین ولی خواستی در جولن دی جامعه مثلا در مازم شکنده در خرابوی خیلی زن تا در خلق و کینه و نفرات دی روی نور مثلا دوی مخه نشین ولی زن چر نشوانه کاراوم دوی مخه نشین ولی زوست دی سنگاشتون تلارا نشم زن پا آقا طریقه نزم پا بلا طریقه زن دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي
بلې زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ور زده کوي څه مشکل دی
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لمسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلی یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلی دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملی کوي کوم اسلام له مخې غږېږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله مېرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي خو نارینه ورته ورشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي نو ښځو خو نه ده خرابه کړې که نه همدا سړو خرابه کړې ده نو بیا دی دا قانونونه دا مادې دا هر شي چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي نظم برابر شي
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې پې تنګه کړه دره توی مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو یار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اسکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي که کله وخاندم یم څوک به وار را باندې خاندي که په تلیفون کښې راغېږم اوس څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې یا هغه سره غږېږي یا مجلس کښې دا دې څه کېږي ځکه همداسې شوي دي خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول که نه څه فکر که رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کښې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ نو اخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوې دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نه لري نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنا نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو ښځې اصلاح کوو البته ښځې اصلاح دي دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي دوی غواړي په لاره کښې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کښې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره واسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړیږي، ژوند ورسره پکېږي. تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده. پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښاکه تعلیم بد شی دی. تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دغه بزه په بیشه په داستان کورس کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخه پرې بند دی کې نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي فشار لاندې ده، هم تر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څه لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو ادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت باندې ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ځکه ښځې دي. حتی دوی خپله وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې 2000 څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزي حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.